قدرمنو اوریدونکو د دې هفتې په مشال مرکه پروگرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو په نننی پروگرام کې موږ سره میلمه دی د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زاخیلوال. لومبه خو درته په مشال مرکه پروگرام کې هرکلی وایم.
سلامات اوسئ.
زاخیلوال صاحب په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث خپل دنده پیل کړله. د دوه ملکونو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ساس رادیو قدرمنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډیرا اساسه پوښتنه ده زموږ ترمنز، البته سیاسي اړیکې او یا حکومتي اړیکې په هغه سطحه کې چې د داسې دوه ملکونو چې نږدې آباد د اړیکو ډیر زیات آباد د اړیکو لري هغه بر نږدې سره نه دي. فضا د بېاعتمادۍ فوق العاده زیاته ده. دلایل هم شته د فضا د اعتمادۍ لپاره. زیات هم کېدای شي چې ځینې البته په حقیقي دلایلو او یو څه زیات هم په هغه برداشتونو باندې چې شاید حقایق ونه لري، نو فلهذا په دغه سودغې کې فرصت د بهتروالي لپاره ډیر زیات دی او ضرورت هم ورته زیات دی.
سفیر صاحب، پاکستان او افغانستان ترمنځ بد اعتمادي شته دی، تاسو څه ګڼئ چې دا بد اعتمادي په څه طریقې سره کمیدلی شي؟
یو خو تماسونه باید زیات شي او تماسونه باید پراخ شي. تماسونه یوازې کفایت نه کوي چې د حکومت او حکومت ترمنځ شي. تماسونه د مختلفو قشرونو د خلکو ترمنځ، خپله د مطبوعاتو ترمنځ، د اکاډمیې ترمنځ تماسونه، د تاجرانو ترمنځ تماسونه، د عامو خلکو ترمنځ تماسونه، د سیاستمدارانو ترمنځ که په حکومت کې اوسي که ونه اوسي تماسونه، د پارلمان ترمنځ تماسونه. دې کې زیات داسې غلط برداشتونه دي چې په دغه تماسونو د منځه ځي. دوم دا چې شناخت پیدا کیږي. مونږ د پاکستان سره د شناخت لپاره ډېر کم تماس ته ضرورت لرو، ځکه مشترکات مو ډېر سره زیات دي او شناخت خپله د روابطو په ښه کېدو کې فوق العاده رول لوبولی شي.
تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه کمې غټې غټې مسلې دي چې له وجې دا بد اعتمادي زیاتېږي؟
په افغانستان کې جنګ، په افغانستان کې د جنگ دوام، دغه زموږ د طرف هغه لوی نقاط دي. مګر کوچني کوچني شیان هم شته. مونږ په پاکستان باندې د تجارت او ترانزیت نقطې نظر متکیو، په دغه لاره کې طبعا هغه مشکلات چې دلته پیښیږي نو هغه خوښوونکي نه دي زموږ تاجرانو لپاره، د عامو خلکو لپاره خصوصا قیمتونه پورته وړي، او دغه داسې یو شی دی چې بیا هم د پاکستان ګټه په دې کې نشته. چې او همدارنګه د افغانستان په طرف باندې هم د پاکستان تجارت لپاره هیڅ کومې ستونزې دي، هغه دې خواته د خفګان باعث ګرځي. فلهذا باید دغه ستونه کو چې دلته دوی تجارت هم په داخل د افغانستان، هم د افغانستان د لارې مرکزی اسیا ته دغه مخنیوي وکړو. ولې دا مختلف ساحې دي چې مونږ کولای شو په باندې طبعا وستونز او مشکلاتو د بې اعتمادۍ عوامل دي چې تر وسه ده چې د بې اعتمادۍ سره لري شي.
سفیر صاحب، څلور اړخیزه غونډه وشولې، دوه په اسلام آباد کې، یو په کابل کې، څه ګڼئ څونه پرمختګ شوی دی په دغه کې؟
څه شی چې مهم وو په دغه دریو جلسو کې؟ د سولې د لارې په نقشه باندې چې څلور هیوادونو ترمنځ یو توافق ته نظر وجود ولري، چې اول دغه په اساس باندې مذاکرات پیل شي او دویم د هغه په اساس باندې مذاکرات مخکې لاړ شي. خوشبختانه د فبروري شپږمه نیټه باندې هغه د لارې نقشه مکمله شوه. فلهذا دغه اول قدم دی، مګر د سولې اصلي پرمختګ بیا هغه وخت کې وګورو مونږ چې سولې پروسه آغاز شي، پیل شي او همدارنګه بیا پاغه باندې پرمختګ وشي.
کله پورې امکان لري چې طالبانو سره مذاکرات چې کوم دی هغه نیخ په نیغه شروع شي؟
موږ توقع خدا ده چې ډیر زړه نیخ په نیغه شروع شي.
د پاکستان کردار ته څنګه ګوري تاسو په دې مذاکراتو کې؟
ډیر اساسي دی، ډیر اساسي. مختلف وجوهات او دلایل، نه غواړم چې وجوهات او دلایل ته لاړ شم، مګر د پاکستان کردار یعنی کولای شي چې فوق العاده افغانستان کې سولې جوړې د خبرو ته د فرصت په آماده کولو کې او همدارنګه هغه ته د مابوی پړاو تر سوالو کې د افغانستان سره ډیر مومیت واقع شي.
افغانستان حکومت دا ګیله لري چې پاکستان کله وادي و کې غوادي نه پوره کوي. دا وخت پاکستان رول څنګه دی؟ آیا کمی وادي چې کړي هغه پوره کولو کوشش کوي؟
د سې چې وادي خو تبن تروسه پوري الفاظ مهم دي، تعهدات د کاغذ په مخ مهم دي. الفاظ او تعهدات خود کاغذ په مخ باندې بد نه دي، مګر د عمل دګر ته وردانګو د عمل په دګر کې زخپل شخصا په دې نظر يم چې د پاکستان البته دا شی درک شوی دلته چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ملي منافعو پوري نخته یو شی دی، ځکه پاکستان هم د موجوده وضعیت افغانستان کافی اندازه متضرر شوی دی او متداوم متضرر کیږي. جنگ قطعا د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره لار نشي کېدی، نه د مخالفینو لپاره او نه د کوم هیواد لپاره کېدی شي. نورې لارې شته، سولامیز لارې شته. نو زه متخینه ما چې دغه فرصت چې کوم نوې د څلورو هیوادونو په شمول د چین او امریکې په چارچوکار کې را مې رامنځته شوی دی. تر اوسه پورې یو مؤثر د خبرو چوکاټ دی. امیدواری ده چې یو مؤثر د عمل چوکاټ هم وشي.
په افغانستان کې یو عام تاثر دا دی چې هلته چې کوم طالبان دي هغه د پاکستان کنټرول تر لاندې دي. پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې ارامي راتللی شي. نو تاسو څنګه ګڼئ چې واقع داسې ده؟
زه به ډېر زیات تفصیل ته نه داخلیږم، مګر په دې باندې زه باوري یم چې پاکستان لا زیات کولی شي چې په سوله کې مؤثر تر واقع شي.
دا تیر وخت چې په چارسده کې په باچا خان پونتون کوم برید وشو، په دې کې کوم دغه افغانستان راغلی و، د افغانستان له خوا په دغه حواله وته سویل شوی دی؟
زه بلته خپل شخصي نظر درته وایم، امکان دی ولري چې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي، مګر په هغه ځای کې چې د افغانستان د حکومت کنټرول لاندې دی، نو د همدې لپاره ده چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو او د پاکستان حمایه غواړو. بیا به نو په افغانستان کې د سولې په موجودیت کې داسې فرصت د افغانستان په هیڅ ګور کې ونه اوسي چې هلته دی یا د پاکستان په ضد یا د بل کوم هیواد په ضد باندې هغه ته حمله تر هریزي شي. مثلا په 2001 کال د امریکای حمله همدارنګه په دغه ساحو کې تر هریزي شو. فلحد مثالونه ډیر زیات دي. نو ګیله د افغانستان حکومت ده د هغه څه چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک خپله ورنه متاثره دي، فکر کوم چې ځای نه لري او دوم په دغه یو ځای باندې اصلا تصور نشي کېدی چې د پاچا خان د نوم سره تړلی یو پوهنتون دی یا یو بل دفتر یا اداره دی چې هغه پاچا خان د نوم سره تړلی وسی او د هغې تر هریزي دی یو افغان وکي او هغه د افغان فکر ولري او دا دوکې اصلا تصور نشي کېدی. فلهذا د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان د خلکو نه ګیلهی دای پر ځای نه ګڼو، مګر دا امکان نه دغه کو سره چې د افغانستان په خاوره کې نوی شوي یا د افغانستان د خاور سره نږدې نوی شوي. ځکه هلته طبعاً مخالفین دي، هلته طبعاً هماغه څه دي چې موږ ورنه شکایت لرو، هماغه څه دي چې موږ ورنه متاثر شوي.
پاکستان دا هم وایي چې کونړ کې یا د باجوړ سره چې کومه نږدې پوله د افغانستان دغه طرف ته دا قسمه خلک زیات دي، دغه غاړې په موږ باندې حملې کوي چې افغانستان حکومت له باید پکار دي چې دغه په ضد باندې څه ګامونه پورته کړي. څه ګڼي چې افغانستان حکومت دونه قوت لري چې دوی په ضد باندې څه کار وکړي؟
موږ تر څو چې صادقانه همکاري د دواړو هیوادونو د خصوصا د امنیتي قوو ترمنځ، د استخباراتي قوو ترمنځ، د دواړو طرفه د بدامنۍ مقابل او د سختي رضای مقابل ونوسی، دغه شی بجریان لري، د خو به بجریان لري، هغه خو به بجریان لري، د خو هم اخون موږ کنټرول نه وته خبر ده، د خو موږ کنټرول نه وته خبر ده. نو همدغه دلیل دی چې موږ باید اصل موضوعات ته، مثلا موږ باید محتوا نه خبره ونه باسو. محتوا خبره ده چې په افغانستان کې جنگ روان دي. محتوا خبره ده چې دغه جنگ د ختمېدو لپاره، صلح ته راوستو لپاره او بدامنۍ پلانونو ته د نه فضا ورکولو د پاره د دوړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري وکړه. ده
پاکستان او افغانستان د پولو د سارنې خبرم کیږي، لکه د ملي اردو یو پلاوی راغلی، د استخباراتي ادارو کسان راغلی دلته پاکستان کې ولیدل. څه ګڼي دا قسمه تګ راتګ چې شروع شوی دی استخباراتي معلوماتو حواله سره، یا د دوړو ملکونو د فوز ترمنځ رابطو ته به وده ملاو شي؟ د دینه
چې رابطه په هر سطح کې، خو چې د زړه نه رابطه اوسي، صادقانه اوسي، د نتایجو سره اوسي، دا د دوړو هیوادونو رابطه بهتري او همدارنګه دوړو هیوادونو کې د امن پراوستو کې مؤثر ګامونه بدل کړي شي.
سفیر صاحب، اوس لږه خبره کوو، پاکستان کې چې کوم میش کډوال دی افغانستان، یو خو چې کوم راجستر کډوال دی، هغه ته په ارزي توګه د شپږ میاشتو وخت ورکړی شوی دی. په دې حواله به د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې دا وخت دی ته زیات کړل شي.
زما تبن د کاري اجنډا یو مهمه برخه د مهاجرو د حقوقو څخه دلته دفاع ده. مهاجر هیڅوک خپل خوخه او خپل رضایت باندې د خوخینه خپل کلی او کور نه پریدي، مجبوریت نه خپل کور سره پریدي، او بیا په یو بل هیواد کې غلط په اسناد یو نه لري، یا اسناد دغه سیمګړی وسی چې هر ځل ترې خسل کېدی شي، دغه سی نامطمئن ژوند ته نزي، خو د مجبوریت دی چې دلته افغان کډوال لا تروسه دي. اول خو بیا هم په افغانستان کې سولې ته کار کول، سور راوستل د مهاجرونو د قضیه حلم دی، مګر تر هغه چې هغه ترسیګو څه چې حقوق د مهاجرو دي، هم د بین المللي کنوانسیونو په اساس باندې، هم یو زموږ ستاسو هغه د میلمه پالنې په ارزښتونو په اساس باندې، دلته باید باعزت ژوند ولري. کله کله مهاجر د فشار لاندې راوستل کېږي، خصوصا کله چې واقعیت دلته وشي. نو دا زما یو جدي بحث دی چې شروع کړی مې دی، خصوصا د خیبر پښتونخوا د مشرانو سره دا یو بحث دی چې څنګه کولی شو چې زورونه د مهاجر کم شي، بې ځایه نیونه په جیل کې اچول دي. دویمه د دوه ستونزې عمده د اسنادو په اړوند باندې لرو. یو دا چې نیمه هغه مهاجر چې دلته اوسیږي هغې قطعا اسناد نه لري، نو یو د بحث نم دا دی چې هغې ته اسناد ورکول شي. دوم دا دی چې دغه اسناد په دغه شکل باندې شي چې دغه زر ختمېدلی نو دغه شي. کله چې زمینه داخل افغانستان کې مساعد شي، ولو که لس کلن اسناد و شل کلن اسناد می، افغان مهاجر خپل کور ته ګرځي خپل کلی او خار ته ګرځي اغل ته ځي. نو د دغه اسنادو غزولو همدارنګه د نو اسنادو ورکول هغه کسانو ته چې بی اسناد دي او د بی اسنادۍ په وجه باندې مورد د ازیت قرار نیسي او ازار قرار نیسي چې د دغه وضعیت څخه دوی ووځي.
تاسو د غیر راجستر کډوالو خبره وکړه. تیر کال په اپریل میاشت کې ویل شوی چې پر څلور میاشتو کې به دوی ته اسناد ورکړل شي لکه دوی به راجستر کړل شي، یعنی تر د اګست میاشتې پورې دوی ویلي، خو هغه د بل کال فروری میاشت له تر اوسه پورې دوی راجستر نه کړلی شو. کمزوري په کوم ځای کې نه، آیا پاکستان له خوا څه کمزوري ده کنه افغانستان خپل کار دی کې نه دی پوره کړی؟
خپل ارزیابي لا تر اوسه نه کړې، کېدای شي دواړو خواوې وي، مګر زما د کاري اجنډا یو برخه ده او زه به تعقیب وم او مطمئن یم چې انشاءالله تعالی چې یو حل لاره پیدا کړو. ورته
همدې حوالے سره یو بل پوښتنه کوم. کوم راجستر کډوال دلته میشتې په پاکستان کې کله شپږ میاشتې ورکړی او کله دوه کاله ورکړی، بل څه طریقه کېدلی شي چې دا خلک زورول د دوی بند شي؟
یو لار به همدا وي چې قید نشي، دا کارتونه چې ورکړل شي قید نشي، ام دایمي اوسي. مګر لکه مخکې چې ما وویل، کله چې مهاجر ته زمينه مساعده شي بیرته وګرځي، هغه نه غواړي چې دایمي مهاجر اوسي، هغه غواړي چې د خپل وطن خاوند اوسي، د خپل کور خاوند اوسي، د خپل استاد خاوند اوسي. نو یو لار به همدا وي.
افغان ماسلین چې کوم دلته دي، هغه دا شکایت لري چې آلته نه په برسونو باندې دلته راغلي وو، خو دلته موږ د پولیسو لخوا زورول کیږو. په دې حواله سره د پاکستان کوم داخله وزارت چې د سره تماس پني سي چې د ماسلینو له سخت وخت نه ور کوي؟
بیا هم یو د موضوعاتو نه دی، د ماسلینو موضوع یو موضوعات نه دی چې باید موږ ورته رسیدګي وکړو، باید بحث کې قرار لرو. کافی اندازه مهاجرینو موضوع ده، تجارت موضوع ده، د مهاجرینو موضوع ده، دغه موضوعګان دي چې په شکل بیا هم د یو کانفیډنس بیلډینګ په خاطر باندې موږ غوښتنه د پاکستان څخه بدوي چې په دغه کې آسانتیا وي راولي. سکالرشپ خدا سي ورشه چې موږ د پاکستان نو غوښته، پاکستان موږ تعفر را کړی، وخت کې تعفر را کړی دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصولین پاکستان ته راځي، نو بیا زموږ تقاضا ده چې څوک یو ملمر وګوري، بیا نو هغه د ملمر غسی شي چې ورسره وعده شوی ده او دغه شوی، هغه باید پرځیش افغاني محصولین د مېرمن په توګه باندې راځي، نو مېرمن په توګه باندې برخورد ورسره وشي، هغه سي امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي یا امتیازات ته ورکړل شي، او بې ځای زوروونه د محصولین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د محصول سره. زه متيقن یم چې لیډرشپ د پاکستان غواړي چې دلته څوک افغان خصوصا محصول چې راځي، ځوان چې راځي، دلته چې درس وایي او دا یو خیګنه ده د پاکستان دغه سره، نو بیا نو په هماغه سي ښه تاثر او برداشت سره بیرته افغانستان ته لاړ شي.
لکه خبر ترانزیت ټریډ حواله سره کو چې کوم مال وړل راوړل دي تاجرانو ته ستونزې وسمشته دي، څنګه غنی دا ستونزې په څه طریقې باندې کمیدلی شي د دوانو خو؟
بیا هم مشخص مونږ پویږو چې په کوم ځای کې دي. موضوع د باستز مونږ د پاکستان سره امیدواریم دا چې حالي د پاکستان په ګټه نه ده چې ترانزیتي مشکلات افغاني مالونو ته یا تجارتي مشکلات، په تجارت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده، په ترانزیت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده. دا زموږ ترانزیت چې دی خو نه راځي، یا د کراچۍ د لارې یا د پور قاسم د لارې، نو چې د دې ځین تیری کې ترانسپورت د پاکستان استعمالي هوټل د پاکستان استعمالي دلته مختلف تیل او ټول شیان د دوی استعمالي خدمات سره کې استعمالي، نو دا کنټریبیوشن دی زمونږه. په یوه وخت کې کله چې ترانزیت راځي، زمونږ تاجر د لاهور نه راتیریږي، نو د لاهور نه هم کالی اخلي افغانستان ته وړي. وخت چې ترانزیت کمیږي، تجارت هم کمیږي، د ملک سره واردات هم کمیږي. فلهذا تر اوسه پورې کوم مشکلات چې پاکستان کې هم افغاني کالیو ترانزیت ته جوړ شوي دي، یوازې مونږ نه متضرر کړي، ځان متضرر کړي. نو په دغه اساس باندې به مونږ خبرې کوو. په دویم دغه کې نو نه افغانستان پخوانی افغانستان نه دی چې یوازې د ترانزیت لحاظ په پاکستان ته کې وو او خپل سن لرل چې وړاندې کی. افغانستان هم یو ترانزیتي هیواد دی، لوی د مرکزی آسیا بازار ته چې پاکستان غواړي چې خپل کالی ورسی، نو د افغانستان د لارې برسی. مونږ لا بیرون نړۍ سره نور بدیلونه لرو، مونږ کولای شو د ایران د لارې خپل ترانزیت وکړو، مونږ کولای شو ترکمنستان د لارې خپل دغه وکړو، مګر مرکزی آسیا ته پاکستان غیر افغانستان بل لار نه لري. نو دغه سي دوه جانبه آسانتیا او د لارې مونږ کولای شو چې یو د حل لارې ته ورسیږو. چې بیا هم متيقن ځکه ترانزیت مسایل داسي دي چې همیشه زب کې دخیلو خپل د ترانزیت او د تجارت قرارداد د پاکستان سره مانی هاي کړي دي. په تجارتي مسایلو باندې کوم اجنډا چې موجوده ده، سلور سلوي نقاط چي دي، هغه ما مذاکرات کړي، ما هم ذکرې ده، په لحاظه پوره واقف يم. دلته چې پاکستان د خوانه کوم چا چې ما سیالو او هغه ما سره ذکرې نږدې روابط او اړیکې سره لرو، همکاري په خو مې شکړې ده، نو اوس چې زرزري وینم نو ان شاء الله تعالی د همکاري به زیات شي. نو امیدواریم ده چې اوس ما د راتګ د لاس راوړلو څخه به په تجارت ترانزیت کې سہولتونه وسی.
د افغانستان چې کوم غوښتنه ده چې د واګه بارډر د لارې د منګ ته لار راکړل شي چې موږ هند خپل مال ورسو، په دې باندې څونه پرمختګ شوه دی؟
یو څه مګر ډیر نه، سیم په معنا ده چې موږ تر واګه پورې خپل مالونه وړو، مګر هلته د واګه نه اخوا د اتاري یو منطقه ده. د اتاري ته باید زموږ مالونه ښکته شي، یا په شا باندې یا په بل دغې کې. زموږ کوم مال چې هندوستان ته ځي اکثریت یې تازه میوې دي، او په دې خو پوهیږو چې تازه میوې موږ په لاره ښکته کوو پورته کوو، نو سمې نیمایي خرابیږي. نو په دې خاطر باندې زموږ غوښتنه به همدا اوسي چې زموږ ټرکونو ته اجازه ورکړل شي چې د واګه نه تیر شي تر اتاري پورې ورسیږي، تر څو چې هغې خوا نه کوم وسیله چې راځي، یعنې زموږ مال ښکته نه شي، راسن د یو ټرک نه بل ټرک ته شاپ شابانی انتقال شي، نو په دې کې به هم زموږ ترانسپورتي مصارف راښکته شي، او هم هغه خرابې چې زموږ د تازه مال کېږي او ضرر موږ ته رسیږي، هغه ضرر به کم شي. او زه متيقن یم چې پاکستان نه باید چې زموږ په ضرر باندې خوښ اوسي.
راتلونکي وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته تاسو څنګه ګوري؟ آیا څومره پرمختګ پکې کېدلی شي؟
اول ضرورت څومره دی؟ ضرورت فوق العاده ډیر زیات دی. د پرمختګ تقاضا د خلکو ده، تقاضا د وخت ده، تقاضا د ملي منافع او د دواړو هیوادونو ده. اوس نو دغه ټول تقاضاګانې چې موجوده وي، دلایل موجود اوسي د رابطې د بهتروالي لپاره، نیت موجود شي. زه په افغانستان کې قطعا د رابطې د خوالي د نیت کمی نشته، هم په داخل د حکومت د رهبرۍ او هم بیرون د حکومت د رهبرۍ نه. همدارنګه په پاکستان کې زه په نیت کې د رهبرۍ کوم شک نه وینم. لاندې په ارګانونو کې بیا هغه نیت نه منعکس کیږي. نو زما امیدواري دا ده چې مونږ هغه کوم نیت چې پورته دی، کوم کمیټمنټ چې په لیډرشپ کې دی، او کوم غوښتنه چې خلکو ده، په هماغه شکل باندې بیا په عمل کې په لاندې ردو کې تطبیق ته ولویږي. زه خپله امیدوار یم، ځکه بله لاره نه لرو غیر د دېنه چې رابطه سره بهتره کړو، بله لاره نه لرو چې رابطه سره دوستانه کړو، او د دوو مستقلو هیوادونو په توګه باندې د یو بل سره هغه متقابل احترام د مملکت په سطح ولرو. او طبعا نور زمینه دې ته مساعده کوي چې رابطې په هر ساحه ده، هم د خلکو رابطې او هم د تبادلو رابطې دا سره وسط پیدا کی. نو زه خپل شخصا امیدوارم چې ان شاء الله تعالی چې راتلونکي بزمونګه بهتره دا خوسی چې فلحال ده، لا ډیره بهتره.
په اخیره کې مشال ریډیو د لارې بچ پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام طبعا د خیر ابيتي، د سولې، د آرامۍ پیغام دی. زما پیغام پاکستانیانو ته دا دی چې یو سوچ فکر کول پکار دي. خواته هغه څه دي چې یو نارام افغانستان پاکستان ته ورکول شي، چې یو آرام افغانستان نشي ورکولی. هغه څه دي چې یو غیر مستقل افغانستان پاکستان ته ورکول شي، یو مستقل افغانستان نشي ورکولی. هغه څه دي چې یو بد رابطه ورکول شي، چې خرابته نشي ورکولی. هېنه پیغام افغانستان دم دی چې همدغه پښتني التم دي. موږ د خلکو په ګټه همدا ده چې ځنی طبعا په افغانستان کې ډېر شپینده ډېر کاله جنگ وو، په دې کې نو ډېر زیات ضرورونه رسېدلی، سر ضرر رسېدلی دی. احساسات مو فوق العاده پورته دي. یو څه باید احساسات تر کنټرول لاندې راولو، یو څه باید خوشمندانه اجرات وکړو، په ضد دي چې احساساتي اوسي. احساساتي طبعا یو فطرتي انساني شی دی، کله کله په انسان غلبه کوي، مګر یو څه باید د احساساتو د سیاست څخه ووسو، د هوش او سوچ سیاست ته لاړ شو، او د هوش او سوچ سیاست خپلو خلکو ته غوږونیسو چې هغوی څه غواړي. موږ خپل خلک چې کوم دي، هغوی دوستانه رابطه غواړي، هغوی تګ راتګ غواړي، هغوی په سوله کې طبعا رفاه ګوري، پرمختګ ګوري. د خلکو مشکلات نن سبا که تاسو وګورئ، د برق کموالی، نشتوالی، بیکاری، دا ستری ستونزې دي چې ډېرې لویې ستونزې دي، او هغه په سوله کې کېدای شي. فلهذا هغه اصلي غوښتنې چې زموږ خلک یې دمونږ لري، هغه په نظر کې نیولو سره موږ باید چې یو لاره د روغې جوړې سره خپلو منځو کې پیدا کړو.
ډېره مننه مشال ریډیو له وخت
کور مو ودان.